السلام علیکم د ازادۍ رادیو د اوساته خبرونه ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې به اسمت څاروان تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. هند افغانستان ته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپک د پراخېدو مخالفت کړی او دا یې نه منونکی اقدام بللی دی. د هند بهرنیو چارو د دولت وزیر کیرتی وردن سنگ دا دریس پرون د خپل هیواد پارلمان ته په رسمي بیان کې څرګند کړ. نوموړي وویل حکومت د مې په 21مه نیټه په پیکینګ کې د چین، پاکستان او افغانستان له درې اړخیزې غونډې خبر دی چې په لړ کې د سیمه ییزې همکارۍ په ځانګړي ډول د لارو په اړه خبرې وشوې. هغه زیاته کړه حکومت په پرله پسې ډول له اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جموں کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي، د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بې درکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولیږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشرع په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه ل اړخ بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستې وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب تر سره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. د لومړی ځل نه دی چې د سوریه او اسرایلو چارواکي سره ویني. وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرایلو ترمنز د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږدمهاله روزونکي پالن هیمل د افغان خزینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان خزو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالن هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالن هیمل چې د خپل هیواد لپاره یو سلو یو څلوېښت نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادۍ په چپو کې پروګرام ته مو شراح خلاص. زه عصمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستي راپور خبرې کوو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور ایستل ودروي او خبرداری ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما همدارزوی دوی مستند شواهد لري چې له وروستیو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر ایستل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقونو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې هم دا راغلی چې شزینجونی خبریالان، مدني فعالان او د پخوانی حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی، ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د حقوق کسانو بیرته لیږل چې د شکنجه، ظالمانه یا سپکونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانیدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي، د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له حقوق کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړي و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. ټول میلمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بیلابیلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي، تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستانه پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ځینو ایستلي دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان ایستلي دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وسخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدای دې چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغه ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغه نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې اوس دی اراده لري د ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګر ملتونو د ټولو خلاف ورزي ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې طالبان راتګ نه یا وروسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تا تر مه 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړی دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. همدارنګه په خپل طالبان وایي چې د دوی په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان وس یعنی بندیان دي او د دې کې 1500 کسان خزی دي چې هلته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دې نه علاوه نور ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوي دي وژل شوي دي شکنجه شوي دي ان ډېر لستي وګده. نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادعا چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي. نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پاسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري نو دا څه معنا دا ده چې د طالبانو اداره معنا دا چې هلته حاکمیت د قانون وجود نه لري. اصلا حاکمیت خو په خپله وجود نه لري. نو د دې وسره خوښه ده که خوښه نه وي نو یو څوک عادي نشي کولی چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ترې واخلي.
بله ډېره مننه کور ودان. مختر چې شغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شغله اسحقزي نظر به وورو. اسحقزي سب ستاسو نظر دی نو ما دې راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډیر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري زورول شوی یا وژل شوی بي یا انتقامي چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوان ستا ستا محترم یخیل ستا او محترم انصاری ستا او محترم اونجی جنگ بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور مملکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره او سسی زولهون لعمل مجبور شوی چه خون کنون پریگ دی او دوی نور هوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بېرته وطن ته کېږي اصول کېږي لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک تغبې اوسپنه را اچولی دی چې په دې بالون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه
اوسحقزی صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کار کوونکي چارواکي پاتې شول نو هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی افعالان کرده در خواه سوی چه پر داخل که پاتی دی او منگتر سو او ریدلیم دی چه او تعداد زیاد در پخوانی دولت تا وزیران و دوی هم بیت افغانستان تا تلی دیل تا اغوی سره ایسازش کرده جوان که زبا دی افغان در ماجیرون نه فقط یو زوان یو لند دغت داست وای با چه دوی سنگ پا افغانستان که دمائن دی پنامه در نصر الله یو زوان و چه دیر تالی میافته در اغمان ملایت رو او دا یو کتاسوونده یو شورالیستو دی در شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل ته مهاجر شو په کمپونه کې اوسېدل چې بالاخره د پاکستان پولیسو دا ونیو د دای د کورنۍ سره بیرته افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغله څو ورځې وروسته دا هغه مړی پیدا شو بغیر دې نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمني نه دی باید د دې کمزور کورنۍ دغې نه درلودل دښمني د بشکا سره نه درلودله بچ یو د مړی پیدا شو. په همدې شکل د ډیری افغانانو اته مړی پیدا کیږي بغیر دې نه چې دولتي ونیسي یا ووژل شي. نو په دې حساب دا چې تللی دي په داخله د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړاوونو سره مخ کیږي، دوی بغیر وینم چې اته وجل کیږي، اته پیسه بچن کیږي، د دوی د روغتیايي حالت، د دوی د زده کړو او د کار زمینی خو قطعاً ورته چې په افغانستان کې نه پیدا کیږي نه مایا کیږي، او دا یو دورین دی. نو په دې حساب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانتې اسرائیل بیرون ورکوي، د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په هغه مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او همدغه مملکتونه، دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیايي، د درس، د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې، او دوی ته په داخله د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې وایي چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بیرته پوزوري شوي دي، هغوی لپاره په داخله د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی، ځکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په اخلا، چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید
شي. بله، ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب، ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي له غو سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی، او که فکر کوي چې استثنا ځینې پیښې شوي دي، استثنایي پیښې شوي دي؟ انصاری صاحب، وعلیکم السلام.
زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي یا په خپل خوخه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر سره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو له خاطیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې، یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له چا سره په نظامی برخو کې ستونزې درلودې، دا هغوی نن لاس ور باندې برشي او یو عکسالعمل وخلي، یا د مرګ ژوبلې سببې شي، یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا
لیکن انصاری صاحب، ملګری ملتونه وایي، یونما وایي چې دغه شواهد لري، له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، له قربانیانو سره یا د غوی خپلوانو سره خبرې کړې دي، بله بله چې زورولي دي. بله،
نو دا تاسو ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شخصي هڅه کړي وي د حکومتي امکاناتو نه استفاده، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابت کېدای، یا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د حکومت پالیسي دی د ټولو دپاره داسې وي چې دا ډول خلک راځي، دا هغوی سره باید دا د کلان وشي.
درست،
یعنی کله ناکله ممکن د قدرت نه سوء استفاده شي وي، ځینو ولسوالیو کې، حتی ځینو ښارونو کې چې هغه باید تعقیب شي. ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې د هغوی د عمومي عفو ادا لري او وایي چې موږ ټولو تاسو وکړي، داول عمل یا جنایت تر سره کیږي هغه خلک باید رسمن سزا ویني او سزا ورسول شي.
بله ډېره مننه انصاری صاحب. وروسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډېر شمېر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډېر شمېر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړی کړل چې دا کډوال خپلو ځایونو ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمې هر څه چې په وس پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسې بیا هم وایست چې دا طالبان په قصدي ډول له پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او شاغل انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره داره چې یو خودسته چې هر حکومت او نظام چې بی اغا خونشی کوله شي ټول ملت بندی کیه او وجنی او لمنځه ویسی، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و آفد کړل د احمد عافی نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډیر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې هیڅ تحقیق نه صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې نو بیا خو منع چې د هر چا شخصي حکومت دی، نو چې څه یې خوښه وي هغه به کوي سره. نو تاسې په قندار کې وګورئ، خاشه هغه یو دغه چې و
پالبړی ورسو کې، بله
دغه و یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې للی چې په وو کې خلک غو پکړې دي او هیڅ به هغه ته جزان د ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقع ته د چې پلمړی ورزو کې شوی دی، یعنی د
په ورزو ورزو کې په نګرار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړي را پیدا شول. یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره دی، یعنی په لسګونو کسان هلته په مرموش شکل وژل شوي دي، او حتی په جالبات په ښار کې مهم کسان وژل شوي وو. یعنی دغه سې ادا کړي وو چې نه داسې واقعیت نه دي پېښ شوي، نو دا سمه نه ده. که صحیح ده زه دا نه وایم چې یو واقع به کیږي، خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چې شه دي تحقیق چې شه دی او که نه، د هر چا بس زه خپل انتقام واخلی او موږ به فقط عام ویو چې موږ عفو کړی ده او زمونږه پالیسی دا ده. نو پالیسی خو تدبیر غواړي، دا یو مسله ده. دویمه مسله دا ده چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلی دي، نو دام د یو مکلفیت ده د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمینه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که حتی په NGO کې مقرر کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې و دا زموږ د طرف نه کلیر دی او تاسو کولی شئ چې هلته دا ونیسئ سره. نو چې بیا خلکو ته دغه سې زمينه مساعده نه وي او فقر وي، دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي. یعنی یوازې دغه د پاره نه، بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت د پاره او د نظام د پاره، او یعنی نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډېر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي. نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي، او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلات سره وي، دوه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بیرته وطن ته راګرځي، دا په خپله په ټولنه باندې یو بل بوج دی. یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانان لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره، او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دا کسان چې بیرته ګرځي، د دیو هغه بشري او فزیکی امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده. تاسو ولې دغه پکتیکا کې دا وسلند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش یعنی هغه فقط وخت چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکومتي او بلاتره ده اعدام
یعنی دا بیا خلصه تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خونه ولیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار وو هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي او په خپل خبرو کې په جماعت کې هغه هم نیول شوی دی نو غیر طالب خو خامخا نیسی بر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه هو چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي هغه فزیکی رواني او بشري امنيت سن سن مخامخ کی او پټول نه منه هم باج ده نه دا سيد چې ټول افغانان به ته وطن ته وګرځي خپل کورني کوي دا خبره ده اما په دغه کتلوي شکل باندې بحران را مسکه او مشکلات را مسکه سره
بله ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب د ملګرو ملت او بشري د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ یعنی جرمني یو اچا کسان یو ځل واستول تر دې مخکې ماستولي ول او بیا یې هم استوي نو څه فکر کوي چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي نور هیوادونه هم کوي فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي و پلمه شي چې نور چه سرغړونه کوي دوی هم کوي.
د نړیوال ټولنې په دې موضوع باندې کلک کو یو اصولي دریځونه سي هغه ودونه چې افغان مهاجرین په کې میشته باید هغوی حقوق ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي نو جبري شړل باید ودرول شي او د دې لپاره باید ملګري ملتونه د لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې د افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او ورته ونشر شي. دا یو مسله بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه ورځې تنه دغه تیر هفته بیرته افغانستان ته ولېږل او د طالبانو سره تقریبا دې ته اړ شو چې طالبان د سفارت او دونکې قونسلګری طالبانو ته وسپاري او د دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ په رسپټ نه پیژنو او موږ تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارو یې دبان د قانون خلاف غلاوې کړې تجاوز یې کړی و یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره دا نوی حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي. خبره دا ده چې په داخله د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه ده لکه چې مخکې محترم انصاری صاحب دا تشریح کړ د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو مخکې د یو میلیون مهاجر نه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېره زیاته خرابه وه. د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولږې سره مخامخ دي. که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري مختلی دغه ته نه لري د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده. اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې. په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسي کې وو مخکې مو وویل دوی د امنیتي سیستم په کار اچوي هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر وخیم حالت دی په داخل د افغانستان کې او د دې لپاره د ملګرو ملتونو زه بیا هم دا تکرارم چې دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي په دغه شته مملکتونو باندې لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بیرته درولی دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بیرته درول شوي دي. اما دا هم باید پاکستان باندې فشار راوړل شي تر څو چې وضع په افغانستان کې په دې شکل دوام لري. زموږ افغانان د سختو کړونو سره مخکې مارځو کې د روغتیایي ستونزو سره، د کار د نشوالي سره، او د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ.
بله، ډېره مننه کوربدان. انصاری صاحب، ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خپور کړی و، هغه کې ویل شوي ول چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست، وسیعت څنګه وینئ؟ له کونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د وی سیمې په کچه د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنگ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي، او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغوی د هغه عفو په اساس چې دوی اعلان کړی هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي، علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي. په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغوی خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي. هغه مشهوره پښتو لنډۍ ده، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځينه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خپور کړی و، کېدای شي تاسو د خوا هم خپور شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري له لومړۍ د مې د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.2 میلیونه افغانان ایران او پاکستان ته وتلي. د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته را داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعه شوي، یو اقتصادي او دوهم هم د نجونو د خوانځیو مسله ده، یا د دوی د لونو او د خوانځو بمندو د زده کړو او د کار مسله ده چې دلته د نجونو په تعلیم لښوګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او بندي نه پوهنتونونه بندي، منځني خوانځي او ثانوي زده کړې بندي دي. دغه یو جدي ستونزه ده، او هغه ځوانان چې دي هغوی ټول د اقتصادي ستونزو له امله ځي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خو ترکیې و ده.
بله، انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر، اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدون کېشته، اما دغه ټلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، پیغو کې داسې کسان هم شته چې حتی زیږیدلی دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، حتی ممکن ژبې لا اوښتي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهېږي، او کارو د روزګار د رقم نشته او د تعلیم د رقم نشته، خصوصا هغه مسلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو، نو دا وی و ډېر لوی ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کړئ. بله اوس یاورو میرا بلی.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته ده، او وای چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نو وزي او د پرسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته ده، هم اقتصادي مشکلات شته ده، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلک بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو وته اشاره وکړه چې د افغانستان د غسر ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دا کسان چې د یو میلیون چې مخکې انصاری سم وته اشاره وکړه چې یو شری 2 میلیون کسان چې وتی دي، ان دا کسان چې تل دي هم د خپل فامیل پیسې اغسی دي، یعنی معنا دار چې د دې لپاره تل چې یو څه کومک به تخپل کورنۍ وسره وکي. نو ان دا به ته په دغه کورنۍ باندې به ته یو لوی بار ده او یو مشکل را مسکه. او بل امنیتی مسله هم ده، امنیتی مسله دا ده چې بل خاصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډیر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې حالته مسلجم شي، او افغانان هغه په سوریه او په د نورو ځایونو کې جنگیدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته به ته یعنی استفاده شوي دي، وستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شایل چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېره داسې یو څه د یو پزت معنی کې یا دغه ګروپونه هم استفاده وکي. یعنی دلته ډیر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید سنجي رامنځته شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټو خل دی راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سی کتلوی استخراج یا لیګل به ته د خلکو دا ډيري سوندې، یعنی ټولنيزي سوندې مرامسته کوي، امنیتي سوندې مرامسته کوي، او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې حالت افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافي سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی هیڅ رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم په اوا پاتې، نو د دې اوسر نو شپ سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېر مننه. اسحاق زین صاحب، له اقتصادي نظر کډي موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډیرو خلکو یو د افغانستان تر اتاک دا به اقتصاد وغوړوي، کو په اقتصاد فشار راوړي. مثلا په یو کوڅه کې یو دکان دی، که په یو کوڅه نفوس زیات شي د دکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري. او کنه فکر کوي چې نه، په اقتصاد دی په مجبور کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي.
مسله باندې دې زیات مهمه مسله ده چې د یو شری دوه یا زیات دي نه ده دي مجرمینو په تاکا افغانستان ته دوی خو التزی په ملک شوان کې دې زیات افغانان خپل کورونه خلاص کړ، خپل ځمکې خلاص کړې، او ته دې د لپاره چې او شکول خپل کورنۍ اقتصادي وګه لږه خکې او دې ته لږه پیسې وطن ته راوړي. خلک چې وتلی دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل خرڅ شوی کور به ته ترلاسه کړي، او خزمه کې چې خرڅ کړی وي د وتلو لپاره چې اقتصادي وظیفه کې هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت هغه چا لپاره چې هغوی خولي پټي وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورک او راکه په ارزو تقاضا باندې مخکې ځکه چې ته چې په یو مملکت کې اقتصاد د دولت خو ضعیفي د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی. هغوی د اخستلو توان نداری که اوی وشه کولید دکاندار تلاشی در دینا مواد وقتی و دکاندار وشه پاکی که گتا وکی در سود پا افغانستان که اقتصادی و در دیر دیر وخیمه در او در حالت پا افغانستان که با دی من دی در دراولی حالت پا افغانستان که چه بیتا با ناامنی دیره شی غلاب دیره شی او خلق به پخوا پشان تی دیو بلا پخلا که دخل کو مالون تا لاسوات شی او حقا حالت چی پخوا پا افغانستان که و لکه در جمهوریت پا خیر وقتونه که چی پخلاگان دیره و سمونگ گروه چی طالبان نمیشه دیو غلو بان کلا نیسی و کلا دیو بلو غلو بان نیسی در حالت در ادغام د خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ په ژبني لحاظ په اقتصادي لحاظ ډیره ډیره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډیر زیات نور هم بخیم شي او طالبان به په دې ونه توانیږي چې وشي کولی هغه امنیت چې اوس دوی د دې ادا کوي د دې امنیت تامین په داخل د افغانستان کې وکړي. لکه دغه خلک تاسو مخکې خپله ویلي و وخت نه میاخي صاحب ویلي چې دوی ورتګ هلته په مختلفو ژبو په مختلف کلچر په مختلفو عنعناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي. د افغانستان د کلچر ده د افغانستان د ژبې ده د افغانستان په عنعناتو باندې هغوی عدت اوسه پورې هېڅ نه پوهېږي. په محیط باندې نه پوهېږي. خپل دوستان نه لري ملګري نه لري هغه پخواني همسایګان او ګاونډیان چې وو هغوی نه لري. نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده. او دا مونږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجرین چې د آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري اقتصادي امکانات لري نور د نور وسایل لري دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجرین په خپل خاورې کې ادغام کړي او وشي کولی په دوی باندې ژبه د آلمان کلچر او عنعنات په هغه شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي. همدغه ماجرین چې مخکې ویسل شول دغه دوه تیا تنه چې ما عرض وکړه علت داده چې دوی دغه شیانو ته چې پناه وړي غلا ته جنایت ته علت داده چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي. دا د طالبانو لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته دا چې د پایان ازادي نشته دا چې د مطلبونه و انتونه تر شوې دي. دا خو یو مسله د دې ته خو دغه د ادغام د ماجرین او اقتصادي سوزه بل مسله.
بله ډیره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب ولی تقریبا همزمان هم پاکستان هم ایران هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ. البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتي په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو خپل معلومات چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسو یاد کړل د خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په امنیتي لحاظ باندې. او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانې کې تاسو امریکای کې فرضاً موجوده جمهور رئیس چې ټاکنه وګټلې یو شوار هم دا و چې دغه د بیرون نه کسان د نورو ملکونو نه چې راغلي دي د ځای خلکو کارونه اغست دي او داخل چې بیکاری نو ان په دغه شوار باندې دي دا تقریبا دا ټاکنې دلته وګټلې. نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شو دی او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه د کسانو کوګو د افغانان دي او د دې کارونه او روزګار به ان په خپل هغه د سیمې خلک تر سره کوي. لکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري. پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت ان بد وضعیت کوي او د افغانانو مالونه دغه کړل، یعنی لوټ کړل، همدارنګه شکنجه، بندي کول، بې عزته کول، دا ټول یعنی کوي. خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي، اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي، هم ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یا د دې هغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخیستل، ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپله د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجرو مسله د ان د کلونو د سنوي مسله هم نه ده، اما په دغه سي کتلوي استول باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران ده د افغانستان لپاره، او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي، ځکه چې دغه افغانان چې کومې وزي دا هم پالته په اقتصاد کې رول درلود. یعنی وز دي چې دی اقتصاد خشي شاید چې دغه اقتصاد نورم ضربه وګوري سره، خو په هر صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې دغه ملکونه د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې ان مسله ده د مهاجرو په ځد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټول ملکونو کې دغه سیده. نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نورو ملکونو هم دي، چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي. او څوک چې دلته راغلي دي، تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالره مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي. یعنی دا وستلم پوره یو مصارف غواړي، خو البته زیات اقتصادي مثلا د امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه ده چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډیره مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي.
وعلیکم السلام شغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم.
سلامات اوسه، مهرباني کوي. لا موضوع خبر یاست. سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي، له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري، د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم. داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښه شوې. بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې، خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې سو د اقتصاد سره برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل شته د کار پر برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دندې د نور مهاجر چې راستنیږي، دی ومانه په هغه دنده ښه پوهېږي، هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې، بیا دغه کس پر دا یو وټاکي، نو بیا هغه چې مخکې پر دنده و هغه بیا کار سي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزې خامخاره ده ښاغلی سرمنصر.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی مشته، تاسو هم ځان راو پیژنه آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پر خیر.
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنه؟
مننه اوسامه هم دی هم د
تاسو سره. اوسامه صاحب
ډیره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو؟ د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي. بالکل کاروان ته ښه طرح ده.
ما په واره ډېر کپټیټ ول ډېر وختونه غواړم. ما دا وایم چې ما یعنی مرګر ملتونه خواندل ته یعنی خپل خبريالان لري او د پوتل چران لري او د خلکو ته معلومات دي د استخبارات لري. خامخا ان شاء الله رحمان دا چې یو څه پیښه ده، خو بیا هم د طالبان حکومت دې دا وایي او واضح وای چاته به مشکل نه پیر شوی خو خامخه په دې جدول کې هغه چیر حکومت خلک جن دي چې راوړي وسو را اړي بالا چې دا وخوا شد کنه دا فاته مصادف مانی چې هغه دلته جن دي کړی کړی یا دلته جن جن دا چې دښمنان لري چې هغه ما چې په تام چې راوړي بارا کې نور مرګ او څنګه نور توات نه یا زورور خو کیه یا دلته د دې چې ولته ما سره جرمني ته چې راځي د افغانان دغه باندې ما یو نظر درکوي چې زه ته دې نظر یم چې دا څنګه چې د افغانستان لپاره یو روزلته یو کسانې درته یو جاسو چې د جرمني لپاره دغه ته زه بیخي اندېښمن یم دا د دې چې دغه د افغانستان لپاره چې یو خطر نه دی باید د طالبانو حکومت په دې باندې فکر وکړي او نور مهاجرین چې راځي هغه خو دلته خو هیڅ د ښه زیات دي ځکه چې دا پراو دغه ولایتونه چې د ایران د خواته څخه راځي یعنی دا مشنخته څخه په پرا شار کې یعنی په خوځ په 2000 افغانۍ او هغه کور وو 3000 افغانۍ ته ویل دا چې شانم تر ګرانسي وی نو دا چې مشکل ته په دغه دي د خیر الحمدلله اوس یو څه کم سی وی دي دلته د ایران کې د طالبانو د غوړ مسول چې په خواله دي تر شکر دي تر راتللو او څنګه د تر راتلتي خو چار څنګه راځي خو اخر به خپل وطن ته راځي خو دا مجبور دي چې راځي به څنګه خو ته جن نظر یې مې چې باید چا تر زور ظلمونه چې هغه باید محکمې ته راوځي چې کته هم پر دې باندې جرمې باید هغه د ټول خلکو مخته هغه جرم ورکول چې خپل سره یې محکمې باید ونه
بله ډېر مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو هم شته د خبرې بمو ورو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو توام خدا پاک یو چروغ جوړ به
سلامت اوسه ډېر زیات مننه
قربان تم سلام تاسو ملمنو توام محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ته مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي کده پاکستان ته راځي کده ایران څخه راځي یا ته خپل خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله م په دې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ته مثال یا ډاکټران یا انجنيران نو د دې دراتګه تر مثال د خبرې دته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خو د حکومت سره محترم تروان سازما د یو کشر ور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجي شو د مهاجرینو د مثال د خبرې د پاکستان ته خراجي دلته مثال کاروبار مسته څنګه بار ته برابر کې او د مینې استو ځایین وته برابر کې خبره ده چې مثال د خبرې پاتې نه شي د مهاجرینو د سبا جمعې روانې د استو ځایین نه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر بعد حکومت پدې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب وته برابر کې سروان سره محترم
ډیر زیات مننه کور دی ودان سلامت اوسئ اوس به ورشو ملمنو ته ایساغ صاحب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شو او دوی سرپناه نه درلوده ډیر لوی پیښه کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته ډیرو خصوصا ماشومان لپاره ستاسو تفسیر څه ده
پرو که اجازه راکړئ چې په خوني سوالم فقط یو نظر پکې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان تلیکی یا د بطن شری ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله ډیره تا ټول د سیاسي دغلري د ټي ټي پی مسله ډیره زیات شول او هغه خپل حمله په نظامیانو باندې دا ډیره کړی او د نظامیانو ډیر زیات دغه ولیدل په دې سب کې دوی د ټیم ته وجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیات افغانان سره خدا تور ولګو چې موږ کې افغانان دي او افغانان د حمله کوي او دوی د تروسي حرکتونه چي دي اسان د افغانانو په سیره سره ترسيږي دا یو باندې وړي ولا تبن یو ځای خبره غو په سیاسي لحاظ اعلان کوي چې ټول افغانان په یو دم په پوز کال نه شي
مکه په دې کې شک نه ساتي او بدلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خو دا باید هماهنګي باندې درلودله مدا یو تصادف بدون شک ځکه په ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغه هم تاسو خپل دا وسوالې چې د موساد په مسلې کې دوی افغانان دغه کړه او یو خبره چې دی چې خپل ایران هم د افغانانو په ست باندې شو لا غوښته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د اسرائیل سره د اړیکې لري او موږ د حکومت په ست باندې د سیاسي فعالیتونه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزدونه کې دا دغه مدلو ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل منځونه کې لري د مهاجرینو په اړه باندې واضح خبره ده چې یو بل سره تفاهم نه لري کله. اما اوس به ستاسو دغه اوسني سوال ته راشم، دا زموږ لیدونکي چې دا پوښتنه وکړه دا صحیح خبره ده، ژمی را روان دی او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمه جوړ کړي او هغوی ته وشي کولی چې داسې یو حالت برابر کړي چې د یو نه ورین نه د ژمني نه ورین نه دوی خلاص شي. زه فکر کوم که په دې کې ملګري ملتونه او دا نور هیوادونه فعال نه شي او دوی سره مرسته ونه کړي دا نه ورین به ډېر ډېر لوی وي، او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه دي چې زموږ د افغانانو د ژمي لپاره او د هغوی د اقتصاد
سلامت. بله سلامت اوسې. مننه دی انصاری صاحب، ټلیفون قطع شوی او لنیک مرغه په دې ورستی شبو کې بیرته له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب، ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې، خصوصا کله بشری بحران په اړه وایي چې آیا کومه نخې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د مهاجرو د راتګ له کبله؟
بله، نه پیغام چې ما څومره خبرې واوریدل شوې، خو ما ورستی خبرې هم دا وې چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره چې اقتصادي سقوط سره مخ دي، همدا وجه ده چې ډیری افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي، او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته او بازو هغه چې دلته بزګری کولای شي، هغه سوداګری کولای شي، هغه کارګری کولای شي، او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي، هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې رسنۍ خپور کړو د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د میتر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی، نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي دا میلیارډونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي، د کال تر پایه به څه حال وي، او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل، دلته د کار او زیار مسایل، او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسولین هم هغه څه چې خای ډیره یا ظرفیت نه لري، کاري ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډیرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کیږي، د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې، په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري یا توان او قوت نه لري یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په هغه لومړۍ درجه رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپارئ. دغه امانتونه چې هغه د حکومت ته دانه ده، د حکومت کرسی دی او د لوی ملت سرنوشت تر پورې تړلی، که هغه سیاسی او اقتصادي سرنوشت دی کې علمي او فرهنګي او امنیتی سرنوشت دی، یعنی واځي فزیکی امنیت ستونزې نه چي علاوه دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمی امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسائل شته، ټولنیز امنیت دا ټول پراخ کار غواړي، غړي هڅه غواړي، او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دی، دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي موږ په یو کتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولای شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي دا ډیر پورته تللی دي. ملګرو ملتونو
ډیر مننه سلامت اوسئ انصاری صاحب، نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاری، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې